کار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن ونیمې او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او دا د زموږ لومړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. روسیې په پولند کې د امریکایي عسکرو او ټانکونو ځای په ځای کول خپل امنیت ته خطر بلل دی. منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به د امریکا دریم جمهور رئیس وي چې د افغانستان په جګړه کې به دخیل شي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي چې د خال سرغړونو سره سره بیا هم هلته د متخاصمو ډلو تر منځ اور بند تر ډیره حده ټینګ پاتې شوی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. روسیې په پولند کې د امریکایي عسکرو او ټانکونو ځای په ځای کول خپل امنیت ته خطر بلل دی. پرون د پنځمه په ورځ د آلمان نه د امریکا عسکرو لومړنۍ ټوله پولند ته رسیدلې. د دغو عسکرو د رسیدلو نه وروسته د کرملین نطاق دیمیتری پیسکوف دغه اقدامات د روسیې د ګټو او امنیت ته یو خطر بلل دی. امریکایان نیت لري چې ورو ورو درې زره عسکر په پولند کې ځای په ځای کړي. منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ به د امریکا دریم جمهور رئیس وي چې د افغانستان په جګړه کې به دخیل شي. په همدې خاطر په افغانستان کې د بیا رغونې د چارو د تفتیش د ادارې یا سیګار ستر مفتش د هغو جدي ګواښونو له سپور کړی دی چې د امریکا راتلونکی حکومت باید ورته جدي توجه وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي سره له دې چې د حلب په ښار کې د حکومتي قواو په بمباریو کې شپږ تنه ملکیان مړه شوي، مګر بیا هم هلته اوربند تر ډیره حده ټینګ پاتې شوی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دی مستورا په جنیو کې خبر اعلان ته ویلي چې د په دې باب اندېښنه لري چې د دمشق په شمال لویدیځ کې د نارامیو د سوریې پایتخت ته د سکلو اوبو انتقال مشکل کړی دی او ممکن هغه د دې بایشي چې د دې میاشتې په اخر کې په قزاقستان کې د سولې راتلونکي مذاکرې د خطر سره مخامخ شي. ملګری ملتونه وایي چې د دمشق 15.5 میلیونه خلک د دسمبر د میاشتې د 28 نیټې راهیسې د اوبو د کمبود سره مخامخ شوي. پرون په ژنیو کې د اروپایي ملکونو ځینې مشران او د ملګرو ملتونو استازی انتونیو ګیټرر د دې لپاره جرګه شوي وو چې د قبرس د لسیزو اوږدو اوږد سیاسي جنجال ته د حل لاره پیدا کړي. ښاغلی ګیټرر د قبرس، یونان، ترکیې او د برتانیې د استازو سره یو ځای د دې هڅه کوي چې هلته په دوو برخو یو متحد فدراسیون جوړ کړي. په ژنیو کې دغه پرونی خبرې د یونان، قبرس او د ترکیې د استازو ترمنځ د څو ورځو مذاکراتونو وروسته شروع شوې دي. ملګری ملتونه هیله لري چې هلته په قبرس کې یو متحد حکومت جوړ شي او بیا وروسته د اروپایي اتحاد کامل غړی شي. پرون د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمهور ریاست د مقام مرستیال جو بایدن ته د ازادۍ مډال چې په ملکی ساحه کې د ټولو نه عالی شان نشان دی عطا کړ. هغلی اوباما د دغه مډال اعلان پرون په سپین ماڼۍ کې په هغې غونډه کې وکړو چې د خدای په امانۍ دپاره جوړه شوې وه. هغلی اوباما وویل چې د خپل وطن سره د ښاغلي بایدن مینه او خدمت به د امریکا د نسلونو په یاد وي. پرون د امریکا د عدلیې په وزارت کې د نظارت دفتر ویلي دي نیت یې کړی چې د امریکا د باندنیو چارو د وزارت د پخوانی وزیر هیلری کلنټن د ایمیلونو د مسلې په باب په تحقیقاتو له سره غور وکړي. دغه مسلې د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو ډیر زیات اثر کړی و. د امریکا د عدلیې د وزارت عمومي څارنوال مایکل هورت ویفتس ویلي دي چې هغه به دا معلومه کړي چې د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی رئیس جیمز کومی دغه مسله څنګه تحقیق کړې وه. او د پیړیو پیړیو راهیسې د نړۍ خلکو سره دا فکر موجود و چې د سپوږمۍ عمر به څومره وي. د امریکا د لاس انجلس په ښار کې تحقیقونکو دغه سوال ته جواب پیدا کړی دی. تحقیقونکي وایي چې دوی په اغلب ګمان داسې فکر کیږي چې د سپوږمۍ عمر به 4.15 میلیارډو کلونو ته رسیدلی وي. دینه مخکې خلکو داسې فکر کو چې د سپوږمۍ عمر به 150 یا 200 میلیونه کاله وي.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، اوس په مکرې رپورت ده. په افغانستان کې میشتو امریکایي پوځیانو منلې چې تیر کال یې په شمالي ولایت کندوز کې پر عامه میشتو ځایونو د بمباریو له امله 3 ملکیان وژلي دي. په افغانستان کې ډیره د امریکایي ځواکونو قومندان او افغان حکومت طالبان تورن کړي چې د ملکیانو له کورونو څخه د ډال په توګه استفاده کوي. نور تفصیل د اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
په کابل کې د امریکایي ځواکونو قومندانۍ سباندې 2 وړاندې کندوز ښار سره نږدې بوزي کندري سیمه کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د 3 ملکي وګړو وژل کېدلو او 20 ټپي کېدو په اړه خپل رپورټ نن خپور کړ چې په کې دغو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله تایید شوې، خو د وژلو علت یې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو څخه د سفر په توګه کار اخیستل ګڼل شوي. امریکایي ځواکونو ویلي چې د 2014 کال د نومبر میاشتې په 2 او 3 نېټه د کندوز ولایت مرکز ته نږدې د بوزي کندري په سیمه کې د افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د ادعا په اړه خپلې پلټنې بشپړې کړې چې دا ښیي چې په دغو جګړو کې ملکي افغانان ته زیان رسېدلی. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په دغو عملیاتو کې د ملکي وګړو پر مرګ ژوبلې ژور خفګان ښودلی او د پیښې قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. جنرال نیکلسن ویلي، د موجودو حالاتو په پام کې نیولو پرته زه د بې ګناه خلکو په مرګ ژوبله د زړه له کومې خواشینی یم. هغه ویلي چې دغو عملیاتو په وخت طالبانو د خلکو په کورونو کې پناه اخیستې وه او له هغه ځایه یې پر افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي ځواکونو دځک. جنرال نیکلسن جمهوریت غنی او د افغانستان خلکو ته په جګړو کې د ملکی افغانانو د ژوند خوندیتوب ډاډ ورکړی، ویلي دي چې د ملکی افغانانو د ژوند خوندیتوب لپاره بل خپل ټول امکانات او تدابیر څخه کار واخلي. رپورت کې راغلي چې دا عملیات د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا چې د یوې کوچنۍ امریکایي ډلې لخوا ورسره مرسته او مشوره کېده ترسره شوې. د افغانستان د دفاع وزارت هم په دې عملیاتو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله تایید کړې ده. دغه وزارت دویم مرستیال جنرال محمد رادمنیش امریکا غږ ته وویل چې د عملیاتو پیل کې وسله وال طالبانو ډزو په نتیجه کې افغان ځواکونو ته تلفات واوښتل، چې پر وینای هغوی له ځان څخه دفاع په هدف د امریکایي ځواکونو څخه هغوی ملاتړ غوښتلو ته اړ شول.
دا رښتیا ده، هلته د دښمن زیرمتون او د دښمن ټول هغه امکانات چې دوی درلودل وغوښتل سي په دغه کټه کې چې د مونږ کمانډوان وو په دوی باندې خپل ټول هغه وسلې استفاده وکړي. ډیر زیات دغه حمله دوام وموند. په دې دوام کې مجبور وو چې د خپل قطعات نه محافظت وکړو.
په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مسله یو ډیره پیچلې مسله ده چې ډیره په جګړه کې ښکېلې ډلې منلو ته چمتو نه دي. که سم امریکایي ځواکونه په کندوز کې د ملکیانو مرګ ژوبله منلي، خو ویلي دي چې دا ځواکونه د دې پیښې په تړاو نور څه نشي کولی. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون وایي چې د تلفاتو په منلو د امریکایي ځواکونو کار پای ته نه رسېږي او باید دا ځواکونه د قربانیانو کورنیو لاسنیوی وو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی امریکا غږ اشاره اړیکته وویل چې باید امریکایي ځواکونه قربانیانو ته غرامات ورکړي. خاتلی محمودی ویل، نړیوال ځواکونه او افغان حکومت مکلف دی چې کله تیروتنه ترسره شي او خپله تیروتنه ومني، په دې معنا دي چې مسؤلیت ورسره غاړي دی او د زیان جبران لومړی کار دی چې باید قربانیانو ته ترسره شي. په افغانستان کې اکثره تخکیل خو په جګړو کې ملکیانو ته زیان رسیږي. د کابل په ښار کې 2 اوسیدونکي چې په جګړو کې ټپیان شوي وایي چې د ټپي کېدو وروسته یې چا غم نه دی خوړلی.
بس زه چې ولګېدم دلته پوکیم ځای کې ولګېدم.
موږ په دوکانو کې وو، دننه ولاړو دوه ورونه چې بس یو غړه زما اورېده د انفجار غږ. دې سره زموږ د دوکانو چتونه ټول وغورځېده.
تر اوسه په 2014 کال کې د ټولو وژل شوو او ټپي شوو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه شمېرنې نشته دي. خو افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یوناما د تېر کال د 9 یو راپور خپور کړی چې په کې د جنوري د لومړۍ څخه د سپټمبر د لومړۍ ورځې پورې 8319 وګړو ته د مرګ ژوبلې د رسېدلو یادونه شوې. د دغه رپورټ له مخې دا شمېرنې 2015 کال د همدې نېټې پرتله 1% زیاتوالی ښيي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس په مکرې دی رپورته. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر وایي چې د کندهار د والي د میلمستون پیشه د یو ډیر پیاوړي تخنیکی ټیم په مټ څیړل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت د پلټونو پایلو ته منتظر دی او د پیشې له اصلي عاملونو او ترخانو سره به جدي چلند کوي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري چې لکندهار څخه یې را لېږلې دي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر خبرداري ورکړ چې افغان حکومت به د کندهار د پیچ په اړه جدي خبرګون ښکارا کی، خو په دې اړه ډیر وضاحت ورنه کړ. ښاغلی اتمر پرون وخت د 215 متل قلی اردو په مرکز کې یوې مطبوعاتي ناستې ته ویل چې لومړنی مندنې شي چې په چاودنه کې کاریدونکي چاودیدونکي توکي له بهر څخه راوړل شوي وو او تر سره کوونکي هم په بهر کې روزل شوي. نوموړي زیاته کړه چې د هلمند، کابل او کندهار بریدونه له یو ځای پلان شوي وو او دوی به په اړه به جواب پات نه سي.
هغه نشانه چې وسته په ځانګړي ډول ودې مسلې ته اشاره کوي چې دا د دغه سیو دشمن کار دی چې خارجي لاس پاکستان هغه مواد چې کار سوی دی په دې حمله کې هغه په افغانستان کې نه تولیدیږي، هغه د بهر راوستل کیږي، د هغې تعلیم او تربیه په افغانستان کې نه کیږي. زه نه غواړم چې مخکې د تحقیقاتو نتیجه گیری ته ورسیږم، اما موږ هغه نشانې وینو چې باید هرو مرو ډیر په دقیق ډول څیړنه وسی او د دې مسلې وبیخته باید ورسیږو.
بلې خواته لا هم د پیښې څخه د 48 ساعتو په تیریدو سره د کندهار د مرسال والی عبدالعلي شمسي جسد د هغوی کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. یوه امنیتي مقام د نوم نشول په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د کندهار د مرسال والی او د دوو عرب ډیپلوماټانو جسدونه په پیښه کې ډیر ځان منسوي او د ډي ان ا د پیچلو معایناتو لپاره لا هم تر پلټنو لاندې دي. بلې خواته د کندهار د والی د روغتیا په اړه هم بیلابیلې تبصرې کیږي، خو د ملي امنیت د شورا له سلاکار پراته بلچا نوموړی لا هم نه دی لیدلی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد انی فاطمر وایي چې د کندهار د والی او متحده عرب اماراتو د سفیر روغتیا د ډاډ وړ ده.
د زخمیانو سمو لیدنه وکړه، فضل د خدای ټول هغه شل کس زخمیان چې زموږ په شفاخانو کې د تداوی لاندې دي ټول د خطر سره وتلي دي. په دې جمع کې زموږ ګران والی صاحب خدای رحم کړی دی، د خطر راوتلی دی او د شدید صحي مراقبت لاندې دی.
د کندهار پر ولایت مقام باندې څلور کاله مخکې هم درې ځله خونړي بریدونه وسوچي. ان دوه ځله خو برید کوونکي د هغه مهال د والی توریا لیوسا تر دفتر پورې ورسېدل، خو دا ځل پیښه پر داسې یو وخت سوی چې د ولایت په میرمستون کې د یو مهم اقتصادي هیواد لوړ پوړي ډیپلوماتان حضور لري. دی پیښې د کندهار د عامو خلکو په ذهن کې ګڼې پوښتنې راپورته کړي او پر حکومت غږ کوي چې قانع کوونکي او هر اړخیز تحقیقات تر بشپړېدو وروسته اعلان هم کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انستیتوت د یو تحقیق د جزئیاتو په خبرولو په دغه هیواد کې د زبر ځواکونو سیالي، د سیمه ییزو دولتونو کمزورتیا، د افراطي ډلو موجودیت، قومي شخړې، د افغان سیاسي مشرانو قومي سیاستونه، فساد، فقر او بیعدالتي په افغانستان کې د سولې د ناکام بهیر اصلي لاملونه بللي دي. په مکړې په دې اړه د کابل څخه د خبريال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د دغه انسټیټیوټ یو سیړونکی قاسم وفایزاده د تحقیق د جزئیاتو د خبرولو پر مهال خبريالانو ته وویل په دې تحقیق کې د افغانستان د قومونو، ژبو، مذهبونو او جنسیتي انډول پر بنسټ له 20 افغان سیاسي رهبرانو او فکری شخصیتونو سره د مرکول لارې د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې سلويخت کلن بهیر سیړل شوی دی. ښاغلی وفایزاده وویل د افغانستان د جګړې د دوام د کورنیو او بهرنیو اړخونو ته پکتو د افغان دولتونو او سیمه ییزو هیوادونو کمزورتیا په سیمه کې د افراطي ډلو موجودیت چې د زبرت واکونو لخوا ترې د وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي په افغانستان کې د سولې د خبرو پر وړاندې د خند او د جګړې د دوام اصلي لاملونه دي. هغه ویل موږ غوښتل چې څلور لسیزې بررسی کړو او وګورو چې سولې ته د رسیدو په لار کې زموږ د ماتې ګډ لاملونه کوم دي. دا څلور لسیزې له 1950 کال څخه پیل کیږي تر نن ورځې پورې زموږ تحقیق په همدې موده کې رانغاړل کیږي. قاسم وفایزاده د غراز د هویت کړکیچ او قومین خطه چې د کورنۍ او سیمه ایزو سیالیو لامل شوی او د سیمې د دولتونو په جوړښت کې ریښه لري په دغه هیواد کې د سولې پر وړاندې د خند نور لاملونه یاد کړل. دغه انسټیټیوټ د سولې په برخه کې د ملي یووالي حکومت د مشرانو او د سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ د نظر اختلافات او د جګړې پر دوام د اقتصادي مافیا ټینګار، د سولې د بهیر د ناکامېدو لاملونه ښودلی دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو مرستیال عبدالحکیم مجاهد په مختلفو دورو کې د سولې د بهیر ناکامېدو اصلي لامل د رژیمونو افراطي چلند یاد کړ او ویل
غواړي چې د سولهې د نره تک جواب وایم بیا به تاسو خپله په تاسو پورې اړه لري کنه. تر اوسه پورې مرض همدغه افراط ده، کمونستانو افراط وکاو، مجاهدینو افراط وکاو، طالبانو افراط وکاو، موجوده رژیم هم افراط کوي. تر لاندې دیموکراسي تر چوکاټ لاندې موږ چوکاټ ورته مت کړی دی، چوکاټ مته یې هغه په ملت باندې تحمیلی چې ملت یې نه قبلی.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل تحقیق کې د سولې د بهیر د بریا لپاره افغان دولت، سیاسي او مدني بنسټونو او نړیوالې ټولنې ته یو لړ وړاندیزونه هم کړي دي. د افغانستان د دولت لخوا د جګړې د دواړو خواوو د غوښتنو د تامینولو لپاره د یوې مناسبې تګلارې غوره کول، له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د دولت جدي اقدامات، د یوې څرګندې ډیپلوماسۍ جوړول او د سولې په بهیر کې د مختلفو سیاسي قشرونو، ګوندونو او مدني بنسټونو ښکېلول د دغه انسټیټیوټ مهمې غوښتنې دي. دغه راز د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې له افغانستان څخه د سیاسي او اقتصادي ملاتړ ترڅنګ د سولې په برخه کې د دغه هیواد له برنامو څخه هم ملاتړ وکړي، او همداشان هغه هیوادونه چې د تروریزم په ملاتړ تورن دي تر خپل جدي فشار لاندې راولي تر څو د افغان سولې له بهیر سره همکاریو ته اړ شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د ننګرهار په ولایت کې د 1450 جماعتونو ملا امامان په دولتي رسمي بستونو کې شامل سوي دي. دغه ملا امامان په خوا د اجر په بس کې مقرر و. د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست وایي چې په رسمي بستونو کې د جماعتونو د خطیبانو او ملا امامانو ځای پر ځای کول به وکولی سي چې د حکومت په اړه د خلکو منفي فکرونه روښانه کړي. په دې اړه زموږ همکار ذبیح الله غازی د ننګرهار د حج او اوقافو د رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د دې پروسې په اړه پوښتنه کړې.
مخکې زموږ علما د اجیرانو په بس کې کار کوو، اجیر په بس کې، او دا د اجیر کلمه عالم ته هم نامناسبه وه. خو اوس د رئیس جمهور هغه وعده چې کړی و چې زه به د ارګ او د مسجد او د میراب فاصله به ختموم، هغه الحمدلله منځ لاړ. او دومره اعزاز یې ورکړ چې هر یو مسجد چې موږ سره کوم خطیب یا امام رسمي کیږي دا د بس چار بس شي مدیرتونه شول، وسیع تشکیل شو، د علماو اعزاز شو، هر امام په خپل دغه کې مستقل مدیرت شو، د وظایف معلوم دي. نو په دې خاطر باندې دوی د پاره هغه امتیاز چې مامور دولت د پاره ده، تقاوت لري، نور امتیاز لري، او د دې لپاره په حساب د رتبه باندې ماشه والا کیږي. او علماو باندې دومره مثبت اغیزه کړي په ټول ملک چې علما د خپل دولت ناراضي دي. علما الحمدلله په ټول افغانستان کې اوس هغه واټن چې ختم شوی ده، علما په خپل دولت اعتماد لري، په دولت سره همکار دي، او د خپل د دولت د همکارۍ او د تقویې لپاره ولسونه په دې حاصل علماو ترمنځ اوس الحمدلله ډیر یو مینه محبت او وحدت شته.
رئیس صاحب، اوس په ننګرهار کې څومره مسجدونه تاسو سره رسمي دي او څومره غیر رسمي دي؟ دا به د غیر رسمي مسجدو د پاره نیول کیږي کی یوازې دا
نه موږ سره مناسب کوم تشکیل شي د وزارت نه تر اخره شوی دا غو تشکیل مطابق به رسمي وي، او نور مسجدو د وزارت مقام د هدایت په اساس باندې ثبت نام موږ کوو، رجستر کوی، امام بیت شورت موږ سره موجود وي، امام ته موږ خطبه ورکو، هغه امام چې د جماعت کې ولسته وي دا به څه وي داغه موږ آگاهی لرو، معلومات اخلو، شهرت د امام که څه حلقات دي، مدارس دي خصوصي، د ټولو موږ سب شروع کړی دا، رجستر شروع کړی دا، او تقریبا د 5000 نه زیات مساجد اوس موږ سره په ننګرهار کې سب رجستر شوي دي. هغه رسمي مساجد موږ سره 1450 پخوانی زموږ تشکیلو د مساجدو، اوس ولس بسونه موږ ته نور هم نوي کال کې جناب وزیر صاحب مهرباني کړې او لطف کړی چې موږ ته نور ولس بس نور مالګې نه دي.
یعنی دغه رسمي پروسه تیر شوې ده، اوس هغه نوې تماشا ورکول کیږي،
او اوس امتحان ټول تکمیل شوی ده، ډیر کم مرحله پاتې ده چې هغه اداري او تخنیکی دغه ده، هغه به انشاء الله خلاصيږي، جمعه کې ټول محل به تکمیل کیږي.
د دولت خلاف تبلیغاتو کې ځینې دینی عالمان هم یعنی داسې ګڼل کیږي چې هغوی په لوی لاس باندې غواړي چې د دولت تخریب کې یا د دولت خلاف په جماعتونو کې یا په کلو کلیوالو ساحو کې هغو دغه رسمي بستون او دغه ملا امامان به څومره وکړی شي چې د حکومت او د خلکو ترمنځ دغه فاصلې را لنډې کړي.
یعنی دا واقعیت خبره ده چې علما د خلکو مقتدا دي او علما پسې ټول ولس ولاړ ده، اعتماد پرې لري او د علما په غږ پسې ټول روان دي. د علما دغه د جمعې بیانونه، تدریس، درس د قرآن او د حدیثو بیانونه په جماعتونو کې، یعنی چې په صلحاو خلک هلته حضور لري، د دې ذهنونه د دې افکار تغیرول او بدلول د دولت خلاف هغه تبلیغات چې کیږي هغه په زور باندې د چا د مغز او د مفکورې نشي اصلاح. هغه دغه علما د دین د لارښوونې په اساس باندې د قرآن او سنت پر رڼا کې کولای شي په اذهانو کې او افکارو کې بدلون راولي.
درنو هیوادوالو، که غواړی ماشومان مو له فلج یا ګوزان څخه وژغوري نو د پولیو ضد واکسین یې کړئ. زه زهرا جلال د خوست ولایت ولایتي شورا وکیله.
د ختیځ اروپا په هیوادونو کې زرګونه مهاجر او پناه غوښتونکي د سختې سړې هوا له وجې د مرګ د خطر سره مخامخ دي. د هوا پیژندنې د ادارو مسؤلین وایي چې د همدې سیمې په اکثرو هیوادونو کې د تودوخ درجه د سانتیګراد په حساب منفي 40 درجه ده. د لندن څخه د امریکا خبریال هنری ریجول وایي چې اکثره پناه غوښتونکي په خیمو او په موقتي کمپونو کې شپې او ورځې تیروي. د رپورت تفصیل د اشخلا رحیم زوی څخه واوري.
زرګونه مهاجر او پناه غوښتونکي د ختیځ اروپا په هیوادونو کې په داس حال کې په خیمو او هغه ودانیو کې چې دروازې او کړکۍ نه لري شپې او ورځې تیروي چې سخت واوري ورېدلې دي او هوا ډیره سړه ده. پناه غوښتونکي وایي هوا دومره سړه ده چې هغوی نه د شپې او نه د ورځې خوب کولی شي. د ژمي په موسم کې په دې هیوادونو کې هوا دومره سړه وي چې د کوټې دننه هم اوبه یخ وهي. د محمد یوسف نوید په نامه یو پناه غوښتونکي کی امریکا غک ته د سړې هوا په حق له داسې وویل:
I haven't seen this kind of place in my dreams. The situation is too much bad.
ما په خوب کې هم دومره سړه هوا نه ولیدلې. دلته وضعیت بیخي زیات خراب دی او هوا د حد نه زیاته سړه ده. په سوربیا کې حکومت د ټولو پناه غوښتونکو نه غوښتي دي چې د مهاجرینو هغو رسمي کمپونو ته د لاړ شي چې حکومت ورته جوړ کړی دی. خو په سیمه کې د مرستندویو ادارو استازو بیا ویلي دي چې دا کمپونه ټول ډک دي او نورو کسانو ته گنجایش پکې نشته دی. د بسرحده ډاکټرانو خیریه موسسه وایي چې د سړې هوا له وجې ګڼ شمېر مهاجر مړه شوي هم دي. په سربیا کې د دې ادارې مسؤل سټیفنی مویسانک امریکا غږ ته وویل چې مهاجر په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي او دوی علاج کوي. په مهاجرینو کې تنفسي ناروغي زیات شوې، د ځینو په بدن کې دانې راختلې او سپګې هم ډېرې شوې دي. ځینې هغه کسان چې بیا تازه د بلغاریه د لارې راغلي دي په پخو لاسونو او د بدن په نورو برخو کې پولې پیدا شوې دي. سره له دې چې هنګری یا مجارستان خپل سرحدونه تړلې دي او هغه مهاجر چې د بالکان د هیوادونو د لارې هنګری ته راځي نه پرېږدي، خو بیا هم د مهاجرینو د چارو ادارو ویل دي چې په اوسط ډول شاوخوا 100 مهاجر هر ورځ سربیا ته راځي. اکثره دغه کسان د یونان هلته ځي. په یونان کې هم زرګونه کسان د سرحدونو د تړل کېدو په خاطر غیر پاتې دي. د نړیوالې ټولنې د فشارونو او انتقادونو له وجې په یونان کې چارواکو سلګونه پناه غوښتونکي د لسبوس د ټاپونه هوټلونو ته بولي. د دغه پروګرام سره ملګري ملتونه مالی مرستې کوي. د بشري مرستو خیریه موسسې په اروپایي اتحاد انتقاد کوي چې د هغو مهاجرینو غم نه خوري چې په سړې هوا کې غیر پاتې دي او د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري. د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلوټ یونکر د ټولو غړو هیوادونو نه غوښتلی دي چې د اروپایي اتحاد هغه پلان د تطبیق کړي چې د مهاجرینو د ځای پر ځای کېدو لپاره جوړ شوی.
The problem of refugees cannot be left to Greece, to Italy,
د مهاجرینو ستونزه یوازې یونان، ایتالیا او مالټا ته باید پرنخودل شي. دا د ټولو اروپا ستونزه ده او په کار ده چې ټول اروپایي په ګډه د حل لپاره کار وکړي. په همدې حال کې جرمني ویلي دی چې په 2014 کال کې دغه هیواد ته د پناه غوښتونکو ورتګ کم شوی. جرمني وایي پروسه کال د هیواد ته 2,80,000 پناه غوښتونکي ورغلي و، خو وړم کال بیا 8,90,000 پناه غوښتونکي جرمني ته تللي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. کته هم د ملریا د ناروغي پر ضد پرمختګونه سوي دي، خو لا هم د ماشومان مړینه په خاص توګه د افریقا په لویه وچه کې ډیر دي. د عامه روغتیا د چارو یو کارپوه په نړیوال ټولنې غږ کړی دی چې د دې ساري ناروغي د علاج او پوهاوی په اړه نور اقدامات هم باید وکړي. د امریکا ژغ خبریاله جسیکا بیرمن په دې اړه رپورټ راستولې دی چې خلیل خان به یې درته واوروي.
کیتلین میتلن چې په امپیریل کالج لندن کې د ماشومانو د ساري ناروغي او متخصصه ده، هغه په کینیا کې په خپل کلینیک کې د ملیریا ناروغي چې د افریقا په هغه سیمو کې چې دغه ناروغي پکې خبره ده، وایي چې دغه ناروغي په خاصه په ماشومان ډیر بد اغیز کړی دی. د راپورونو لکراره شپږ لکه 1,000,000 کسان هر کال په دې ناروغي اخته کیږي. میتلن وایي چې په دغو کې زیاتره ماشومان دي چې عمرونه د 50 کلونو کم دي. د نیو انګلند د میډیسن په مجله کې په یوه لیکنه کې میتلن لیکي چې شاوخوا 1200 ماشومان په هغو سیمو کې چې تر ټولو زیات ځپل سوي دي هر ورځ مري. دا په لاسو ماشومانو کې یو وی کڅه هم اغوي ته د هر ډول عصري روغتیا او اسانتیاوي هم سته. خو میتلن لیکي خو بیا هم هر څه بد نه دي. په تیر لسو کلونو کې هغه وایي د ملیریا د کنټرول لپاره بودیجه زیاته سوي ده، لکه چې د غوماشو څخه د خوندي ساتلو لپاره پشخانې او د غراس په پراخه کچه د ارتیمیسین ترکیب د لاري علاج دی چې دا وخت تر ټولو پرمختللی ترکیب دی چې په نتیجه کې د ملیریا ناروغي د نړۍ په ډیرو برخو کې کم سوي ده. خو لا هم دا ناروغي د افریقا په ډیرو برخو کې جدي خطر دی. میتلن د څېړونکو څخه غواړي چې د ملیریا ناروغي د علاج په برخه کې زیات تمرکز وکړي.
So a modest improvement in outcome from any one of the complications of children with severe malaria could have.
د ملیریا د ساري ناروغي د علاج په برخه کې کسمون راسي، دا په درست افریقا کې د مړینې په شمیر کې د پام وړ کمی راولي. میتلن لیکي د ملیریا د ناروغي د علاج په برخه کې د نورو ناروغي په پرتله لږ پرمختګ شوی دی. دغه ناروغي لپاره د واکسین په جوړولو کې پرمختګ او د غراز نورې شی تګلاري چې د ملیریا د قربانانو علاج وسی نه دي شوی. نوموړي د دې یادونه هم کوي چې په څو کلینیکونو کې د ملیریا د ناروغي ازمایشي علاجونه شوي او د لوی دیزوالو اټکلونه چې څنګه د ناروغي په ماشومانو کې کنټرول سي، د مثال په ډول د ماینو تراپی د لاري چې د کوما او د صدمه درملنه په کې کیږي، دا ثابت شوی دی چې دا په ملیریا کې کار نه ورکوي بلکې تاوان رسوي. یو څېړنه چې د میتلن په مشرۍ تر سره شوی ده، دا شوودلی چې دغه تراپی په ماشومانو کې ملیریا د درو څخه تر 40% پورې زیاته کړي او وجه لا تر اوسه نه ده څرګنده. د لیکنې په اخره کې میتلن د دواو پر ضد د مقاومت زیاتېدل اندیشمنه کړي ده. هغه دواوي چې د غوماشو پر ضد په پشخانو کې استعمالیږي او دغه راز تر ټولو اغیزمن علاج چې د ارتمیسن دی، د هغې پر ضد هم مقاومت زیات شوی دی. د دواو پر ضد د ملیریا مقاومت نشي لومړی ځل په کمبوډیا کې تجربه شوی دی. د دغو دلایلو له کبله میتلن وایي د روغتیا نړیوال سازمانونه او د څېړنې ټولنو ته پکار ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دغه خبرونه همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته ووروي.